صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخت، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر یاد موضوع په راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسد الله لودین ته به غوږ شو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د عامه تاسیساتو د بیا رغونې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. او په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیرانو سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لویې لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سرپل امنیت قمندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې پولیس د دې لویې لارې په اوږدو کې منظم غزمی کوي. خاغلی باقیزوی لازادی رادیو سره په خبرو کې د سرپل ولایت په نور سیمو کې هم د امنیت د ټینګښت لپاره د اقداماتو خبره وکړه.
100% بر مردم سرپل اطمینان میتم د صحای سرپل یا
د ایوای د سرپل خلق ته سل په سلو کې ډاډ ورکوم چې د سرپل په اړوند سیمو کې مستقل غزمی لرو او د امنیت د ټینګښت لپاره ولسوالیو د لوی لارو په اوږدو کې هم هڅې روانې دي. لدې مخکې د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه شته. دوی همداراز ویل چې د بلخاب او کوهستاناتو د ولسوالیو لارې په بشپړ ډول بندې دي او کنټرول یې د وسلوالو په لاس کې دی، خو د سرپل امنیت قمندان دا ادعاوې ناسمې بولي. د افغانستان د مالی وزارت د آسیایي پراختیایي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتو کې د آسیایي پراختیایي بانک له مرکز څخه د مالی وزارت د معین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیایي بانک او مرستندوی هیوادونه ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 850 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي. دا مرسته د 2018 او 2020 کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وایي دا مرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې، د انرژۍ له لیږد، د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشري کوي پرون په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلاک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هر څه روښانه شي.
زداشي پراویتسنه کمیسی فخودت ابسپیچنی کوردیناسی
دا یو د هر څه وروسته له روښانه شي چې د الوتکې تور باکس یا بلاک باکس ترانسل شي او معلومات ورڅخه راوېستل شي. د روسیې ایرباس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبه په ورځ سهار له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته په لاره راولویده. چارواکو ویلي چې الوتکې د 24 ماشومانو په ګډون 212 پرلۍ او کارکوونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتۍ له تېرولو وروسته له مصر څخه روسیې ته ستنېدل. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي د اکتوبر په 10مه د ترکیې په سانالریفا کې وژل شوی دی. قادر له یوې فعالې ډلې سره کار کوي چې په سوریه کې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دي د هغوی لخوا ترسره شوي ظلمونه ثبتوي. د دغې ډلې یو ویان وویل چې ډېر کارکوونکي یې مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل ده چې یو کارکوونکی له سوریې بهر هم وژل کیږي. د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرونیو انتخاباتو کې د اکثریت رایې په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په پرونی انتخابات د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د اووه نوي رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 4.9 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلمان انتخاباتو په بښنې سره د 9.4 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان د 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړې چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکنیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په 340 رایې وګټي. دا په 15 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نه شو. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوي اذربایجان حاکم ګوند د اذربایجان په پرونیو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. د رای ورکولو مرکزونه پرون د ماښام په 2 بجو بند شول. دا انتخابات په اروپا کې د څارنې تر ټولو لوی سازمان او همداراز د اذربایجان اپوزیسیون ګوندونو تحریم کړي دي، خو له دې سره سره د کوچنیو ګوندونو یو شمېر کاندیدانو د پارلمان د 125 څوکیو د ګټلو لپاره ځانونه کاندید کړي. په داسې حال کې چې د اذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیف وي. د اپوزیسیون عمده ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسیو انتقاد کوه او ویلي چې علیف ته په ټلویزیونونو کې د کمپاین لپاره وړیا وخت ورکول کیږي، په داسې حال کې چې نورو ګوندونو په ټلویزیونونو کې د اعلانونو په بدل کې پیسې ورکولې. او وروستی خبر دا چې د پخواني ختیځ جرمني د حکومت جګپوړي مقام ګونټر شابوس کې چې د ختیځ او لویدیځ جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانیستنو وړاندیز کړی و، پرون د 84 کلونو په عمر مړ شو. د شابوفسکي میرمنې ایرینا شابوفسکي د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته وویل نوموړی پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې ساه ورکړه. ګونټر شابوفسکي د ختیځ جرمني د کمونیست ګوند سیاسي بیرو غړی و. د 1970 کال د نومبر په 9مه نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې یې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یوځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو.
له اسد الله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. ولنه په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر وایي د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکي کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را به برنامه میثاق شهروندی مبدل کړي.
د کونړ له څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلي اوسېدونکي چې پرون ورسره مرستې وشوې وایي له دغو شوو مرستو راضي دي، خو د دوی ستونزې ډېرې دي.
دغو نه کومه کمبسته نشي، هېڅ یانه کاهم زمونږ قبول دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. ستاسو د ورکو شوو اوازانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډېر مهم ځای ونه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتیراتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکا په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسی په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم چې قوتونه په افغانستان کې تم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یو نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکی برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
نیویورک ټایمز رسپانډ په وروستۍ غونډه کې
واشنگټن پوسټ کې کیرونی د افغانستان د خلکو په وروستۍ کې لیکي
د بل سي ژورنال
ستراتفورد کمن تاریخ پرونه په وروستۍ غونډه کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شیبه وروسته له ازادي راډیو
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانه د امریکای ځواکونو د حضور غزیداته بي ځای شوی افغانان چندان هله من نه دي تر سره دکلانې په یو مطلب کې لیکي. لکلونو رئیس د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د طالبانو او د امریکا ملاتړو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې راګیر دي، خو په وروسته میاشتو کې جګړو دومره زور اخیستی دی چې د شمال ختیځو سیمو ډیر بزګر او مالداران یې دې ته اړ کړي چې پلازمېنه کابل ته کډه شي. محمد آغا جان چې د کابل پر ځان قیمت کې د مقتی کم د اوسیدونکو استازی دی، دی ورسپانې ته ویلي چې طالبان وایي تاسو له حکومت سره یاست او امنیتي ځواکونه هم وایي چې تاسو له طالبانو سره یاست، خو موږ غواړو ساده ژوند وکړو. د ورسپانې په وینا د کم ته هر اونۍ د کاپیسا له تګاب ولسوالۍ څخه نوې کورنۍ ورځي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کله چې ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې اعلان وکړ چې دای به د مخکینی اعلان خلاف له 2014 میلادي کال وروسته لږ تر لږه 15,000 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. دغه اعلان په ډیرو هغو افغانانو کې چې د جګړو له امله له خپلو سیمو تښتېدلي دي کمې هیلې راوټوکولې. اغا جان وایي زما هیله دا ده چې د دې پر ځای که دوی موږ ته وسلې راکړې وای چې خپل امنیت مو په خپله نیولی وای. د هغې په وینا یا د حکومت سیمه پرېږدي یا د طالبان، تر هغو چې دواړه په سیمه کې وي تګاب به د سولې مخونه ویني. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه د افغانستان سرنوشت د دې هیواد په وسلوالو ځواکونو پورې تړلی دی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي د ولسمشر باراک اوباما لومړنۍ طرحه واضح وه چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې یوازې 1000 عسکر پاتې کیږي او د دوی اکثره به په کابل کې د امریکا په سفارت کې دېره کیږي. د اخبارونې په وینا اوباما د 2008 کال د جمهوري ریاست لپاره په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان او عراق جګړه به پای ته رسوي، خو هغه د دې پر ځای چې خپله دغه ژمنه پر ځای کړي د اکتوبر په 14 له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلان لغوه کړ. اوباما اعلان وکړ چې د خپل جمهوري ریاست د دورې تر پای ته رسېدو پورې به 9,800 عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. خبرونه وړاندې لیکي دغه پریکړه شپږ میاشتې وروسته له هغې چې د طالبانو له لورې شخړې زیاتې شوي په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د دو وروستیو اونیو ناڅاپي پیښو وروسته اعلانېږي. خبرونه د کندوز پیښې ته په اشاره لیکلي افغان امنیتي ځواکونو چې امریکایې په تیرو 14 کلونو کې پر ښې روزنې او تجهیزولو له 2 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې لګولي، په ډېرې اسانۍ د کندوز ښار چې طالبانو محاصره کړی و هغوی ته پرېښود او ترې ووتل. خبرونه د کندوز ولایتي شورا د مشر محمد یوسف ایوبی څرګندونې راخیستې چې ویلی دي ښار ته له ننوتو مخکې دوی په اسانۍ کولی شوه چې له طالبانو سره وجنګېږي. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه لیکي کندوز ښار د اکتوبر په 15 بیرته افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو ونیو، خو دې پیښې له رواني پلوه د کابل حکومت ته زښت زیات زیان رسولی دی.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې او دغه راز ځینې نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په افغانستان کې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونه ډیر اندېښمن کړي دي. دا ډله په تېره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده. د ننګرهار په څوکۍ وبخې په اچین ولسوالۍ کې دا ډله له څه مودې راهیسې د دولت له د ډلې پر ضد افغانستان د امنیتي ځواکونو هم یو لړ عملیات پیل کړي دي. دا چې دا عملیات څه ډول پر مخ ځي له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم دا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، رښتیا هم له تېرو څو ورځو راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو په ناڅاپي ډول باندې چې تیرو عملیات سره دوی توپیر هم دا و چې له وړاندې نه هېڅوک یوه آګاهانه وو چې دوی به دا عملیات کله شروع کوي. په ناڅاپي ډول یې په اچین ولسوالۍ کې یا دلخیلو سیمه کې د داعش وسله والې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې اوس هم په سیمه کې روان دي. او روسي معلومات چې د ولسوالۍ د مسؤلین موږ ترلاسه کړي دي، کله چې افغان امنیتي ځواکونه اچین ولسوالۍ ته رسېږي نو دلته د داعش په ډله کې هغه افغانان چې ورسره ملګري وو پاکستاني وسلوال شاته ترکي او افغانان ورسره مخته کړي وو چې یو څه لنډ مودې لپاره جګړه کړې وه. وروسته د هغوی مقامات وروسته ختم شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې هغوی اوس لږ دفاعي حالات کې دي. ځینې کسان یې په دغه موده کې ژوندي هم نیولي دي چې هغه هم پاکستانیان دي. په دغه سیمو کې اوس هم عملیات روان دي.
بله شینوار صاحب، په اچین کې خو له ډېرې مودې راهیسې ناامني ده. د داعش پر داعش سربېره دغه راز طالبان هم فعال دي. د خلکو وضعیت څنګه ده؟ خلک به ډېر په تنګ راغلي له جګړو، څه وایي چې له دولت څه غوښتنې لري او له وسلوالو ډلو؟
بل نوري صاحب د سیمې خلک هغه په مجموع کې د شینوارو دره چې پرې وروستیو کې ډېره زیاته ناامنه شوله چې په لومړیو ورځو کې د طالبانو یا د امارت اسلامي شتون پکې و، وروسته بیا د داعش شتون پکې و. د دغو دواړو ډلو د شتون په وخت کې د خلکو په خبره باندې چې دوی زیات وځورېدل په مختلفو نومونو باندې، هماغه و چې دغه ټول خلک له هغې سیمو څخه راکډه شول. د دوی خو حکومت نه غوښتنه همدغه وه چې دوی ویل په دغه سیمو کې عملیات پیل کړي، او د عملیات نه وروسته دوی خلک غواړي چې بېرته خپلو کلو ته ستانه شي، ځکه اوس هم دوی لپاره د سرپناه هېڅ ډول ستونزه نه ده واره شوې. نو دوی سره هغه لازمې مرستې چې وید شوي وای د اخري بېځای شو ورسره هغه مرستې ورسره نه دي شوي، یوازې وعدې ورسره وشولې او هماغه په تمه کې پاتې شو. نو خلک هم په دې تمه دي چې ژمی را روان دی، هوا سړه ده، نو که چېرته دغه عملیات سره دا ساحې پاکې شي دوی بېرته خپلو کلو ته ستنېږي. او د پخوا په څېر به نسبت د پخوا ته خلک د په نوم سره د وسلوالو څخه ناخوښه دي، او حکومت په وار وارې ترې غوښتنه کوي چې تاسو خپل امنیتي ځواکونه همالته ولېږي، پوسې فعاله کوي، ځکه د امنیتي ځواکونو په شتون کې د ولس ارام وي. او دوی دا ژمنه هم سره کوي چې کله تاسو سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړله، له هغې وروسته به خپله د سیمې خلک به راپورته کېږي او د دغه سیمو امنیت به پخپله ساتي.
بلې شمه مچنور له تاسو نه مننه. څنګلوري ولایت کونړ ته ځو. د کونړ په څمکې ولسوالۍ کې پر یو شمېر زلزلهځپلو کورنیو باندې خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل شوي. وروستۍ زلزلې په دې ولسوالۍ کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیان رسولی دی. زلزله ځپلي خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د زیاتې مرستې غوښتنه کوي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د نور ولسوالیو په پرتله په څوکۍ کې خلکو ته زلزلې زیات زیانونه اړولي. په سلګونو کورونه ړنګ کړي، شپاړس تنه وژلي او 15 ټپیان کړي دي. د یکشنبه په ورځې سلو کورنیو ته د HHRD خیریه موسسې په مالی مرسته خوراکي او غیر خوراکي مواد په یاد ولسوالۍ کې ویشل.
سلو کورنیو سره مختلف قسم مواد چې دغه کې کمپلې شامل دي، ترپال دی پکې، توشک دی پکې، لوښي دی پکې، ضروب دی پکې، سترنجۍ دی پکې، او همدارنګه قاشوغې دی پکې، غوړي دی پکې، او داسې مختلف شیان پکې پک شامل دي.
هغه وویل له دې وړاندې هم په څوکۍ او نورو ولسوالیو کې یو اندازه غیر خوراکي مواد زلزله ځپلو ته ورکړي دي. مرستیال والی وویل د دولت له بودیجې په زلزله کې ټپي شوو کسانو سره 10,000 افغانۍ کومک هم کړی دی. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سپینګیره شاهد الله جان چې د مرسته شوو توکو د پن خوا کې ناست دی وایي زلزلې کور ته زیات زیان رسولې او کومه مرسته چې ورسره شوې نور خلق بے وای ورته نقصانونه زیات رسیدلی خو مرستې کمی دی او یاد کومک سره یې ستونزې نه حل کیږي. د کونړ مرستیال والی له نړیوالې ټولنې او مرکزی دولت د نورو ډیرو مرستو غوښتنه کوي.
د اورګانهای محل او همدارنګه د پیښو په وړاندې د مبارزې د محترم ریاست څخه، همدارنګه د ریاست جمهوریت د عالی مقام څخه مونږ غوښتنه کړې ده چې عاجل کونړ ولایت ته مرستې راوستي، ځکه چې کونړ ولایت ډېر ځپل شوی دی. په دغه زلزلو کې ډېر تاوانونه خسارې موندلې دي. دا کومکونه چې کوم کېږي دا زمونږ د ستونزو او زمونږ د ولسونو د بېوزلانو د خسارهمندو پاملینو یعنې واقعا نه شي پوره کولی.
په تیره زلزله کې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 2 تنه وژل شول او 115 تنه ټپیان شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
افغان ولسمشر وایي د کلیو له ثبات پرته د افغانستان ثبات ناممکن دی. اشرف غني دا څرګندونې پرون په ارک د کلیو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي کانفرانس کې وکړې. هغه وویل د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل شي. په دې اړه تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
که څه هم خلک په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو افغان ولسمشر وایي چې د ملي یووالي حکومت په پام کې لري چې په راتلونکو 4 کلونو کې په ټولو کلیو کې خدمات ترسره شي. ولسمشر غنی ویل چې تر څو راتلونکو اونیو پورې به د کلیو د پراختیا پروګرامونه په ښاري پروګرامونو بدل سي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ د کلیو د پراختیایي شوراګانو په پنځم ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون پروګرام به د شهروندۍ د میثاق په نوي نوم په دوامداره توګه ادامه پیدا کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را
د ملی وحدت حکومت پریکړه کړې چې د ملي پیوستون برنامه د شهروندۍ د میثاق په پروګرام بدل کړي. د دې معنا دا ده چې لومړی به د ملي پیوستون برنامه دوامدار شي. هدف یې دا دی چې د دولت ټول پروګرامونه د کلیو په سطحه د یوه روښانه پروګرام له لارې چې د ملي پیوستون پروګرام دی اجرا شي.
ښاغلی غنی ویل چې په دغه پروګرام کې به د هیواد لسو محرومو ولایتونو ته لومړیتوب ورکول سي، او همدارنګه یې زیاته کړې چې د افغانستان 15% اوبه چې اوس مهال ضایع کیږي د کلیو په سطحه به ورڅخه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت بنسټ د کلي، ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایت او دولت پورې اړه لري، او دغه 15 حلقې باید سره همغږي سي. په دې غونډه کې د شوراګانو یو شمیر غړیو هم په کلیو کې د وضعیت د ښه والي په هدف خپلې ځانګړې طرحې او وړاندیزونه وړاندې کړل. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي پیوستون د پروګرامونو په پلي کولو سره اوس مهال د کرنې، پوهنې، روغتیا او کلیو د پراختیا په برخو کې ښه والی راغلی دی.
پروژه ها و برنامه های همبستگی ملی
د کلیو پراختیا لپاره د ملي پیوستون پروژې او پروګرامونه د لارو جوړولو، د کرنې په برخه کې د زمینې برابرولو، د برېښنا د برابرولو، تر زده کړو، روغتیایی او په نورو برخو کې چې موږ یې شاهدان وو، په هر کلي کې نمونه شته.
له بلې خوا د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د کلیو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې په تیرو لسو کلونو کې د کلیو لپاره زیات پراختیایي پروګرامونه پلي سوي، او تر دې مهاله په بیلابیلو برخو کې د په وینا 2000 پروژې تطبیق سوي دي. افغان چارواکي وایي چې د ملي پیوستون پروګرامونه 12 کاله مخکې پیل شول، او تر دې مهاله 15 د کلیو پراختیایي شوراګانې په دغه چوکاټ کې فعالیت لري چې له مخې په کلیو کې په سلګونه زره نور پروګرامونه عملي سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اریانا افغان هوایی شرکت رئیس تاییدوي چې د طبان په نوم ایرانی شرکت هغه تړون لغوه کړی دی چې له مخې د اریانا افغان هوایی شرکت له دو الوتکو څخه د چارټر الوتکو په توګه کار اخیست. دغه دوی الوتکې طبان شرکت له 2014 کال راهیسې چارټر کړی وي. دا چې ولې دې شرکت د اریانا افغان هوایی شرکت څخه شوی تړون لغوه کړی دی په اړه د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د دې شرکت له رئیس محمد داود شریفی سره مرکه کړې او په سر کې د تړون د لغوه کېدو د علت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دوی د اریانا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسه، زړې یعنی د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بیرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلې، دومره توان موږ ته نه کوي.
که څومره څه دی قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، څو زیات یې څه وه د دې قرارداد؟ تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې، او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد پاسه کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوی دي، او بیا هم ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو په خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانه کړو، بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پاتې دي، هغه څه نه ده اوس تقریبا نیم میلیون نکته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنې موږ سره هم ګیرنټي لري هغه چې ترې منفي کړو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله.
دا ډول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول؟
دا تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایرباس موږ لرلې. په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي، یو علت دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولې و. شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي.
د ارنا افغان هوایي شرکتو چې د تاوان د په نوم د ایراني شرکت سره د ارنا افغان هوایي شرکت د شوي تړون د لغوه کېدو په اړه معلومات راکول. د یادونې وړ بولو چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په ترڅ کې د دې هیواد د هوایي چلند چارې هم ډېرې ځپل شوي. د هیواد نشو کولی چې د لویدیځ لخوا د شویو بندیزونو په ترڅ کې د الوتکو لپاره پرمختللي وسایل یا نوي پرزې راونیسي، خو اوس چې پر دې هیواد بندیزونه لري کېږي، د هیواد هم د نویو پرمختللو الوتکو اخیستو ته مخه کړې ده. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټې اونیس پروګرام درته خبرو، خو بیا هم د یوې هوایي سانحې له حاله مو خبرو چې د مصر په شرم الشیخ کې راولویده یوه الوتکه او پکې له 200 زیاتې سپرلۍ مړې شوې دي. دا الوتکه د روسیې وه. خو مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل در واورو، بیا هم اسدالله لودین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لویې لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د مالیه وزارت د اسیایي پراختیایي بانک د هغې مالي مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ترکیه د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرونیو انتخاباتو کې د اکثریت رایې په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوی آذربایجان حاکم ګوند آذربایجان په پرنیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. او د پخوانی ختیځ جرمنی د حکومت جګپوري مقام ګونټر شابوفسکی چې د ختیځ او لویدیځ جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانستو وړاندیز کړی وو، پرون د شپږ اتیا کلو په عمر مړ شو.
که غواړئ بیا هم خبرونه ولولئ، البته په تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور ګوراندې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام د تخبرو. خو له هغې مخکې یوه نړیواله موضوع، لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واورېدل، په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د دې الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا ادعا د روس چارواکو لخوا رد شوې ده. دا الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سن پیټرسبورګ ښار ته روانه وه چې راولویده. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نښې نښانې نشته چې د روسیې د مسافر وړونکو الوتکې ویشتل یا په هغې کې چاودنه ثابته کړي. پرون د روسیې د ملکي هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټې ټوټې شوې او دا ټوټې د سینا ټاپو وزمې په یوه پراخه ساحه کې راپریوتې دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سانت پیټرسبورګ ته روانه وه چې راولویده. د دې الوتکې هیڅ یوه سپرلۍ ژوندۍ پاتې نه شوه. چارواکو ویلي چې الوتکې د څلورویشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلۍ او 8 کارکوونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوي وو. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول. لموږ او تاسو څخه هم ډېر کسان کېدای شوای چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی، ځکه مو د خدای د دې بندګانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته اس ام اس غواړئ راولېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږه اغله ازادي راډیو خبري راځي چې د دغه پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړای دی او د زینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله پاکله موږ ته معلومات را لېږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته را رسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو، اوسم ښځه او ورته کړې ده که څوک د قارب څوک دا ما پیغام اوري په 0793662599 د ما شماره ده، په همدې شماره اړیکه ونیسه.
بله، السلام علیکم، زه ولی محمد کنداره یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلی دي. موږ یو هلک پیدا کړی دي د امین الله په نامه سره دي. نصره خولې د جرمنی بوټه په فشار دي. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503 3 5 3 3 5. یو ځل بیا شمېره وایم: 0503 3 5 3 3 5. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ ته په دغه نمبر باندې زنګ وي. والسلام، د خدای په امان.
بله، السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ سره سفر رزم پر کښې یم. د ازادي او ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته امان الله مرزت بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي سرکان ته په مزدوري باندې سبقان د چاته نوم وښیي دا دیارلس څوارلس کاله کېږي چې ورک دي دغه سړي په حق مې چار کړی معلومه کړی ما ته دې په دغه سوله ټلیفون وکړي څه پر آیا درې واره څلور اته جېشت پنځه څلوېښت وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000023481. یو ورې بیا وایم 0000023481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم اوریدونکو کارکوونکو، سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ یم. دا د دوی دانې دوه جسده دي، یو خو مني چې زنانه دي او بل نه مني د کار وتلی دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پېټ کړي دي، دغه چا مانه کېږي دي او هغه چادري وه چمپړان شان شوی دوسترای دي که د چا نه درک وي درایي مخامخ درایي مخامخ دي به کمرو خواته را شوه چې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو دغه ورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 03-12-39 د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 03-12-39. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګرانو اوریدونکو ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه رارسېږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وارې بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا له ولایت متخان دی ولسوالۍ له ابراهیم کاري زم دا پیغام در سره پرېښی ده. امین نومېږم. ما دو پیغامونه مخکې هم پرېښي وو، نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څه مړې تره معلومات سوی ده خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله بیا هم پیغام در ته پرېږدم. په خیر که هغه ځکه نس معلوم هم هغه پیغام زه دیمه چې زما تره د کسیم په نامه باندې ده، تقریبا له دیارلسو څوارلسو کلو راهیسې ورک ده، نادرکه ده، په یو کسه پښه باندې ګوټ ده. که صحیح دقیق معلومات چا ته یې بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او تفصیل ما شماره تیده نمای تلیفون شماره ده سپر واریا دنیوی اتو تلیخ اینزو سوا او دیمای دی ترگزو شماره ده سپر وسوا دواریا یو سلوش پوشت اینزو یو سلوش پوشت اینزو او بل پیغام کول او ریدون کتا لرما سی پالتو نسکالونا دی اغتا نکی خلق وطا تقریبا ما سپن نسکالونا دی ورز راجیم تلیخ اینزو نسکالا بن نوی نوی لمبر سراجی کچا ته کیس معلومات صرف مسلمانۍ په خاطر باندې یو مسلمان تلور کوي نور د پالتو څنګه ته مزاحمت نه جوړي زمو ټول اورېدل کو دا پیغام دا او اتمن به دا ما پیغام رسنه شرکو یا والسلام
مری سلام علیکم زنه پرستانه د دې خبرې په اند راځل ولایت تخصیص ما کار ډیر کړن نو رئیس نه غواړي کړي چې په درځانو ور دي نه نیوی او یو خبره ما د ملګری خانه هم کیږي کډیر چې د معلومات لري یا دغه خپل ځما دا غوړی نه ماته پیږې چې مېره دا غوښته پر وسته پر ګریم څلور نه کیږي یو یو سلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغم از رحمان اصلی دردن رو سالی فزن کنی چی پیلان پا میر بازار که مور استوگنی ما یو ده خاله زویدی چی پلان میرید پلان نمی حجی گل دی دورون نمی گل احمد سالو او زبی اولادی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله اول تو او رکی دو که جهر تو چی دفع معلومات لری مرسی معلومات پر آقا شمیره راک یه وقت مرسی لر معلومات را کرد سیو و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما تلیفون شمیره ده صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د موږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې دي څورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دې اړیکه ونیسي زما شمیره 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر و اته. سلام علیکم سلام مشهور ورغمال سلام من جزازی کار کوم کو ته ورشیږي زما یو خلاص دی چې عبد الله جان میږي زه د واشیر خبر سره کوم زما خلاص دی عبد الله جان میږي چې دې تاسو مرکز نه درک دی کار چې دی دې په دغه شمار رنگ وې سپر و سپر و درې تاسو شپانه د تاسو نو له
السلام علیکم زه محب الله د المن ولایت ګرم شلول سوالی خبر کوم زما نوم محب الله زما یو اکادی دوه میاشتې کېږي چې د کور نه درک شوی دی که هر چا ته د پاره معلومات چې موږ ته یې په دغه شمېره زنګ وي صفر اووه صفر شپږ دوه یو یو صفر نه اووه.
السلام علیکم زه سید احمد یم د کندهار له ایراد څخه مې زنګ ورته وویل دي زما پلار نونس کال کېږي چې ورځ کې نوم یې شیخ احمد یم دي د پلار نوم یې عجیب الله جن دي د ورونو نوم یې عجیب الله صاحب اختر محمد بجین نظام دا اند ورونو نمان تاسو ته پاکر معلومات لري دې زموږ خبر بختل او رجال نمبر یې موږ سره اړیکه ونی صفر او صفر صفر درې یو څلور شپږ اته څلور بیا صفر او سو یو شش شپږ څلور اته دا زما نمبر دی دا نمبر یې موږ سره اړیکه ونی خپل شیر دې ترلاسه کړئ.
بلی السلام علیکم زه محمد رتیم باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو د مزوی ورک دی دا څلور پنځه کاله کېږي شیر احمد نومېږي په هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري نو په دې کښې باره دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه اته څلور پنځه یو نه یو وسلام.
السلام علیکم ګران اولادی رضوی سرکونکو ته ټولو ته السلام علیکم. دا لس کاله کېږي چې زما د ماما زوی ورک دی چې نعمت الله په نامه نومېږي چې هر یو څه د دغه معلومات کېږي پر دغه شمېره دې رنګ را ته وایي صفر نه اویا اووه شپېته پنځه ویشت شپږ سوه نهه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه حمید الله زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ماما دی د نوم یې شاغاسي دی او پلار نوم یې مسجان دی پنځه ویشت کاله کېږي چې زموږ څخه نه درک شوی دی او که هر چا پیدا کوي د جایزې خاوند هم کېږي پر دغه نمبر دې ما ته ووایي صفر څلور اویا دوه اویا نه اویا دوه سوه پنځه اویا د تلیفون شمېره یې بیا وایم صفر څلور اویا دوه اویا
امام علم خان دا دی غزنی ولایت دی مکور ولسوالی څخه می اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړل دی او بیا په نامه باندې دا یو کار کوي چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. کله چې او بیا په نامه باندې معلومات لري موږ سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. صفر وسوه اته سوه اتیا وسوا شپږ بل شمېره ده صفر څلور اویا څلور څلوېښت شپږ شپېته وسوه درې دېرش. له توجه نه مو نړۍ مننه. زنده باد د ازادي راډیو.
بریا السلام علیکم. زه محمد لطیم باوري هم د هلمند ولایت د کرکاستان نه خبرې کوم. زما یو د عامه زوی ورځ دی نیمه شي رحمت دی که هر څه کار مسلمان وروړی کار مړمړ نه پاتې شي. مزه زنګ وایي صفر و صفر و اته څلور پنځه یو نه یو د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وه صفر و سه و اته سوه پنځه څلوېښت یو سلو یو نوي وسلام. زه ګل احمد د هلمند ولایت نه دعلي ولسم. زما کچ محمد نومېږي. یو کال کېږي چې د کور نه درک دی نه د ژوند نه د مرګ درک. هر شخص په اړه درک لری یا معلومات لری ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي که چېرې دی په خپله زما دغه اوري. صفر وه صفر وه یو شپږ اته دوه صفر درې. نمبر بیا یو ځل تکراروم صفر وه صفر وه یو شپږ اته.
السلام علیکم. زما یو ورور دی عبدالصمد نومېږي. تقریبا اوویش اتهویش کاله عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته نادرکه سوی دی. که دی په خپله دا اعلان کوي او په دغه شمېره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا په اړه معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. یوه شمېره بله دی صفر اویا یو اویا ریسکاو پینزوس یو اویا. نو که هر څه په دې اړه معلومات درلودی یا پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله اعلان اوري په دغه شماره د زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دي د کور نه درکه سوی دی دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دي. السلام علیکم.
زه شاهدالله د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا دیارلس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی. د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی. که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي. صفر واوې اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت. شماره یو ځل بیا تکراروم اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت.
یو د ورکی اعلان. موږ یو هلک چې دولس کاله عمر لري. نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د دا بل ورور نوم یې علی محمد د بل ورور نوم یې داد محمد. کندهار ولسوالي شولی کوټ قریه یې کېغتو. د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د دالي د برجی درایي. هر سړی کې معلومات لري دی خپله هوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووهي. صفر اووه سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه. صفر اووه سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش. بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش. هر څوک کې معلومات لري دی خپله هوري په دغه شمېرو سره دې زموږ سره تماس ونیسي.
سلام داده چه دغه زما ورور شادي نیږي. زه هغه شکور خبره کوم. چارلس سوارلس کاله به شاهد کېږي چې د بولان د دشت د منطقې څه نادرکه سوی دي. نو هر ورور ته چې په دغه عقله معلومات دي و څه اقتصادي مشکل درلودی تیمور ته معلومات راکړي. دوه لکه روپۍ جایزه ده. دغه د ټلیفون نمبر دی صفر اووه درې درې صفر اووه صفر درې درې صفر پنځه شپږ نه اته. دا د ټلیفون نمبر دی.
نو ډېر ډېر مهرباني وي. 2 لاکھ روپیه جایزه ده د خدای په امان. وسلام.
مدا غریرا نوی ټول کار کوم کوه ورې دغه ته سلامونه وایم. مزه یا کار دې چې د حضرت په نامه دې د 2 کال کېږي چې کوره سره درک سوې دي. که زه په حق لبنی چاته معلومات دي د اسماعیل الله زید او د حضرت په نامه دې که د پاکه چاته معلومات دي په دغه شماره دې موږ زنګ ووځي. 0 0 4 4 او 3 8 8 4 3. از ما در گران و آوردون و سهیده داده چی در ناکه موت جودی چه تا جنگونه نویدی اپل گرد ما در زدیر ادویر کم رسیده و آوردون سلم اداغه و کلی چی پنزیوش جنگونه به حساب را در اولیه ناکه درواه و اداغه مسلمانه نیله ناکه موت جود نزیری و سلام.
لاسد لا لپراده ولایات د بکواده ولسوالی ته خبره کوم. موږ یو لک د تنزل شکیش نظره کړی د ولجان په نامه دی د خوښه نظر زوی دی د عبدالمجید اکم لسی دی لپراده ولایات د بکواده ولسوالی دی. که چیرې یاد زما ږغ اوري یا د زه پاکړه څوک خبر دی او دغه نمبر ته چې زنګ ووایي 0 0 8 5 9 3 2 4 3 بل نمبر 0 0 6 9 1 پنځه درې 0 5 بل نمبر 0 0 4 1 9 8 4 2 9. دا یو ځل نمبر 0 0 8 5 9 3 2 4 3.
السلام علیکم وروره. زه د کابل ولایت کار ودوه کابل ولایت نه غږېږم. نایې 5 کمپنۍ لیستې مې نه زما یو زوی د اختر په 2مه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی مصطفی نومېږي. ولد محمد طاووس ولایت کابل ده. ولسوالي پغمان ده. قریه نچک ده. د تلیفون شماره ده 0888 38 44 47 38 44 47.
اکرام الله و ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما د تره زوی د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه دی. که چا سره پاتې ما سره زمزي شمېرې اړیکه ونیسئ. تلیفون شمېره مې ده 0 0 7 2 3 2 4. که چا سره معلومات وي ما سره فمزي شمېرې اړیکه ونیسئ. تلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 7 2 3 2 4. که چا سره معلومات وي خپله شرینې دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
ما دا از من مغاولی ده د باباجی د ولیو سره ولات خبره کوم. زما یو ورور ده ګپجب ګوندای ده. دا ولا سټی دی خبره کړی چې ارته مسلمانو ته معلومات ورکړي په دغه شهر کې ځنګ اتو سپر وا سپر شپر ات درې تینزا بیا ات بیا شپر بیا ات بیا خپل خپل ټلیفون شماره یې لاندوم
پر مرتوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشاخ کړی دی. د هر چا چې په دې شمېرې دي جنګ ووهي له غرځونه هلک کې شنې سترګې دي پټ وېښتیانې دي. ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی. زموږ سره په پوسته کې را سره و چې څه وی دی اوس موږ خاورو کې دغه کړی شمېره ده 0 0 7 8 4 3 2 8. دغه پیغام دی چې هر د هر چا وی په دې غشمیرې دی اړیکو چې شپه بیا یو ځل بیا 0 0 8 5 0 3 0 8. لغړځنه الګ دې شایسته سپینه الګ دې سترګې دې چې د هر چا وی د کابل دی او د غزنی دی. د هر چا چې په دې غشمیرې دی اړیکو نیسي وسلام.
تاسو د ازادي رادیو نه د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام وو اورید. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خپله پاملرنه کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان.